په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دي کوم د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او هونیس پروګرام د مشال مرکه دروو خو پیل یې له خبرونو کوو بوریوال کاکړ به وړاندې کی
نمړای دا مهم خبرونه سر ټکی د سین صوبې د ترهګری ضد پولیس وایي هغه مهم وسلوالې نیولې دي چې په کراچۍ کې بیا دینی عالمان په نښه کول. د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت غړو له نن څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړی او رپورټونه وایي چې د روسیې هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لیدلې ده چې شپږ تنه پکې سپارو. اوس بشپړ خبرونه. د سین صوبې د ترهګری ضد پولیس وایي هغه مهم وسلوالې نیولې دي چې په کراچۍ کې بیا دینی عالمان په نښه کول. د ترهګری ضد پولیسو د جنوري پر شلمه په یو خبر پاڼ کې ویلي چې دی وسلوال له ایران څخه تربیت ترلاسه کړی و. په کراچۍ کې د ترهګری ضد پولیسو مشر خورم وارث نن مشال رډیو ته وویل چې له نیول سوي وسلوال څخه پلټنې روانې دي.
سید محمد مہدی ہے تو پاکستانی شہری
دیوی. سید محمد مہدی پاکستانی وکڑے دے خود تربیت ہی دا گاونڈی حیوات سے خاطر لاسا کڑے دے. زینبون بریگیڈ ڈلے سر تعلق لری. پا کراچی کی مفتی تقی عثمانی پا گڑون دا نور و ڈیر و بریدونو کی ککڑ دے. ان موڑے دا کراچی خار سولجر بازار سم سخا پا عملیاتو کی نیولے شوے دے.
زینبون بریگیڈ نمی ڈلی آو ایران تروسو پا دیارت سنی دی ویلی. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت غړو له نن څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غوث الله نن مشال رډي ته وویل چې د پخپل له 500 نورو کسانو سره د نه خوړلو په هړتال پیل کړی دی. نوموړي وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د نه خوړلو هړتال کوونکو شمیر نور هم زیات کړي او تر هغه وخته به ناسو چې غوښتنې نه وي منل شوي. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلې. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 28 د ناست پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې پاکستان دی افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت دا نه مني. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي په بنو کې نیول سوي 12 کسان یا د بنو زندان ته لیږل سوي دي. د غورزنګ یو مخکښ هني پښتون نن مشال رډي ته وویل چې دا کسان نن عدالت ته وړاندې کړل سو او د رخصتۍ له امله بیل عدالتي کاروایی زندان ته ولیږل سو. دوی ویل دوی پرون د بنو له زندانه د خپلو خوشي سویو ملګرو زقیم وزیر او ادرامان وزیر د خوشي کېدو خوشحالي لمانځله چې پولیسو پرې بیا کاروایی وکړه او 12 کسان ونیول. هني پښتون ویل چې په نیول سویو کې د پښتونخوا ملي اومي ګوند د خیبر پښتونخوا مخکښ او له شمالي وزیرستانه د صوبای اسمبلی په خوانی غړی میر کلام وزیر هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو پر دې کسانو د هوایی ډزو کولو او سړک بندولو تور پورې کړی دي کوم چې د ده په وینا بې ځای دي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي چې د روسیې هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لویدلې ده چې شپږ تنه پکې سپاره وو. دا الوتکه نن سهار وختي له هند څخه ماسکو ته روانه وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې لویدلې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې دا الوتکه نن سهار لویدلې ده او د لټون ډله یې د پیش ځای ته لیږلې ده. د دوی په وینا دا سیمه له چین، تاجکستان او پاکستان سره پولیتا نژدی پرته ده. د روسیې د هوایی ترانسپورت وفاقي ادارې پر ټیلیګرام لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې الوتکه کې شپږ تنه سپاره وو چې څلور د الوتکې کارکوونکي او دوه مسافر وو. او امریکا وای ایران پلو وسلوالو د عراق په لویدیز کې پر یو هوایی اډه په برید کې امریکایی او عراقی کسان ټپي کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې وسلوالو د جنوري پر شلمه ماښام مهال د یو شمیر بلستیک توغندیو او راکټونو په وسیله پر الاسد هوایی مرکز برید کړی دی. د امریکا پوځ زیاته کړي چې په دې برید کې یو عراقی کارکوونکی او یو شمیر امریکایي کارمندان ټپي سوي دي. د عراق په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2500 امریکایی عسکر میشتي. په دې وروستیو اونیو کې ایران پلو وسلوالو پر غزا د اسرایلی پوځ د عملیاتو په غبرګون کې په عراق او شام کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه زیات کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بریوال کاکړه اوریدل را بشو ولنی رپورت ته د سن امنیتی ځواکونه داوا کوي چې د وسلوالو دوه مهم مشران نیولې دي. چارواکي وای لاغو څخه یو د لشکر زینبون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب وو. زینبون په شام او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنگیدونکې وسلواله ډله ده چې اکثریت غړي پاکستانیان دي. چارواکو دا راز داوا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم مشر هم نیولی دی. د سند امنیتی ځواکونو د دې گرفتاریو خبر په داسې حال کې کړی چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابې شوې دي. نیاز علي نور حال راکوي.
د سند پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګې سی ټی ډي داوه کړې ده چې په مشهور علم الدین مفتي تقي عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدي په نوم یو تنې د کراچۍ ښار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سی ټی ډي پولیسو د جنوري په شلمه خپل خپور کړي یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدي د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنخه کړي. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق ته زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدي لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدي په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دیکھ بات یہ ہے کہ سید محمد مہدی ہے تو پاکستانی شہری
دی وی سید محمد مہدی پاکستانی وکړې دي خو تربیت د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتي تقي عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي او نوموړې د کراچۍ ښار سولجر بازار سیمې څخه په عملیاتو کې نیولې شوې دي. خرم وارث زیاته کړي چې نیولې شوی ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دی وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتي تقي عثماني په ګاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړې خوندي پاتې شوې وو خو دوه ساتونکي وجلې شوې وو. بلخوا تر وسه زینبیون بریګیډ ډلې د سی ټی ټی پولیسو د دې دعوې په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي د سی ټی ټی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخه ترغلې چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګری کوي.
چې دا یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې دا کاروي وشي او دا دنیا ته خودل وختل دا میډیا تر وستل په کار خو په دغه وخت کې دا اړیکی وشوي نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي. دا انټینشن هم کېږي تاسو ته مجلس څنګه ویل چې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا غن یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاءالرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی د دې نوم راغلی دی نه مخکې هم سی ری ډي د دې کسان هم نیولي اګم رډ بک ته ای کې مدو کسان اچولي دي کنه زینبون بریګیډ دا ګروپ ته کم برکه د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په دې شام او عراق کې داعش خلاف د کوم بشار الاسد کوم فورس او هغه مرستې لپاره د افغانستان نه افغان شیعهګان فاطمون بریګیډ په نوم باندې او پاکستان نه پاکستانی شیعهګان ځوانان په زینبون بریګیډ په نوم باندې به لیګل پولیس دا وایي چې کم خلک واپس پیرالو جنگ نه دلته هغه بیا فرقه ورانه کاروانو کې ملوث وو.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علي شاب یوای د سی ټی ډي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډیر مهم دی. ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خنډ دي
نو دا داسې نوې خبره نه ده. دا لډیرو وختو دا شیر روان دي او وقتن فوقتن دا خلک گرفتار کیږي اصلي برامد کیږي د دوی سره بیانونه اخستل کیږي د دې ټول شانو دی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټيليجنس دی هغه دوی سپورټي هغه دوی سپانسر کوي هغه دوی ته ټریننګ ورکوي بیا د پاکستان کې بدل نی پیدا کی نو زما په فکر سره داسې په کار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرې دو کوشش وکړي. ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
د کراچۍ پولیسو سی ټی ډي دا دوا په داسې حال کې کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکی رستل هغه خراب شوې چې ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 18 خبر ورکړ چې د ایران نیم فوجي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلواله ډلې دوه مرکزونه په هدف کړی وو. د دې یو ورځ وروسته په جواب کې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سرحدي صوبه کې د ترهګرو په مخصوص ځایونو هدف کولو داوه کړې وه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په عملیاتو کې ترهګر وجلی دي. خو وروسته له دې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې وکړې او ویلي چې پاکستان او ایران خپل ترمنځ اړیکې ښه کوي. بلخوا د جنوري په 6مه د سند رینچرو داوه کړې چې تحریک طالبان پاکستان یو وسلواله مهم غړی عبدالغفار عرف امجد د کراچی خار اتحاد ټاون سیمه څخه نیولې دي. رینجر په بیان کې داوا کړی دا چې نیولې شوې تورن د تحریک طالبان پاکستان د کمانډر محمد علي عرف مفتي خالد نږدې ملګری دي او د نیولې شوې عبدالغفار عرف امجد څخه باروتی مواد هم ترلاسه کړی دي. سن رینجرو په خپل بیان کې ویلي چې تورن تن د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې لخپلو ملګرو محمد علي عرف مفتي خالد او د داوود عرف ولید سره په کراچي خار عبدالله شاه غازی په مزار د برید کولو پلان لرلو او یاد برید پولیسو ناکام کړی وو او په یاد برید کې دوه پولیس اسکر وجلې شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر اوسه ته دې تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچي کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدی وړاندې هم د کراچي پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهم غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیول شوي دي. د غورځنګ مشرانو مشال اډو ته ویلي پرون کسان هم د دوی مخکښ غړي زکیم وزیر او عید رحمان د بنو زندانه خوش شول، خو پولیسو د دوی نور کسان ونیول. په نیول شو کې د صوبایي سملای مخکنې غړی میر کلام وزیر هم شامل دی چې د پښتونخوا ملي او امی ګوند صوبایي مرستیال خو د پی ټی ایم یو خواخوږی دی. د بنو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو د جنوري په 6مه د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر او د پختون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیولې دي. د پختون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ انیف پښتین د جنوري په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو پرې هغه وخت بغیر له کوم دلیل خولو کاروایی وکړه چې دوی د خپلو دوه ملګرو د خوشی کېدو لپاره خوشحالي کوله. پښتین زیاته کړه چې دا خوشی شوي ملګري عید رحمان او زکیم وزیر وو چې و میاشتې وروسته په بنو کې له جیله آزاد شول. پښتین وایي پولیسو د پی ټی ایم د غړو ترڅنګ ځینې نور ورغلي خواخوږي هم نیولې دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر هم شامل دي.
بے پولیس رو بندے رو گئی دے بنو پولیس کرک ڈاؤن ہی ہوکا کرک ڈاؤن شی امیش ڈیر ملگری ہونی ہو دے ورزنگو لاغوں تکا سنوی دغا سے دے پشتنخوا میپ چکیم صوبائی صدر دے سینئر نائب صدر دے خیبر پشتنخوا و دے میش دے نارت سابقا ایم پی اے ہو میر کلام وزیری ہونی ہو غسر دوا گن مینون وی آغای ہم ہونی ہو لیو دے دورور ہو د ملګری نیولې دي. بیا بعد ایف آئی آر لیټ کټ کړی دی. دوی سره ایف آئی آر خدای شته نه وو.
میر کلام وزیر د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې غړی پاتې شوی او په دغه صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر ترڅنګ د بشیر حقوقو فعال دی. هغه تر دې مخکې هم د پی ټی ایم په جلسو کې ګډون او ویناوي کړي دي. تر اوسه پورې د بنو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې پولیسو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د امنیتي ځواکونو د بدنامولو او ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې تورونه پورې کړي چې دغه غورځنګ یې بې بنیاده بولي. د پی ټی ایم تازه خوشی شوي مخکخان زکیم وزیر او عید رحمان د پاکستان پوځ د 2023 کال د مئی په میاشت کې د شمالي وزیرستان په سیدګۍ امنیتي پوسته گرفتاره کړي وو. پر هغوی تور پورې شوی چې د امنیتي ځواکونو د بدنامولو کوشش یې کړی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلانو دا تورونه رد کړي او وایي غړي یې له دې عمله نیول کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پالیسیو نیوکې کوي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي لارې لا هم تړلې دي. تر ټولو مصروف لار د تورخم هغه ده چې د جنوري له 14 راسي د بندېدو له امله دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لسګونه لارې ولاړې دي. پاکستان ویلي هیڅ افغان ډرایور ته پرته له پاسپورټ او ویزې هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دې پرېکړې ته په غبرګون افغان طالب چارواکو پاکستاني ډرایوران افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړي دي. په داسې کې ځایي سوداګر وایي سیاست باید د تجارت لرې وساتل شي او له افغانستان سره تړلې ټولې لارې باید پرانستل شي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو ګډ خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وای چې په تورخم دروازه د تجارت بندېدو اصل وجه ډرایورانو سره د سفری اسنادو نشټوالی نه دی، بلکې د پاکستان حکومت او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود دی.
خبر یواز د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي، د سیاسي ستونزو. نو کلم چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې معنی دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
په تورخم کې یو سوداګر نظم ګل شینواري وویل چې دې دوه اړخیز تجارت بندولو سره دواړو هیوادونو ته د محصول نه ټولولو په مت کې د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان روان دی.
د پاکستان د خزانې څومره نقصان روان دی په کروڑاو روپو کې، د افغانستان څومره روان دی په کروڑاو روپو کې. موږ دواړو حکومتونو ته سوال کوو چې دا کومه پالیسی د پاکستان د طرفه ده، د ویزې شرط په دغه کې نرمي په کار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دی دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده. باید چې دا کوم گاډي پاکستان ته را داخل شوی دی چې کسٹم د دغه کلیرنس وکړه، دا گاډي خو د فارغ کا کنه، دا ویزې شرط ورته آسان کا. افغانان دي که پاکستانیان دي، بس ټیک خو تاسو لا وکړه خامخې لا وکوي، نو بیا ورته ویزا آسانه کوي، ویزا د پاکستان نه میلاوږي.
یو افغان ډرایور مختار ولی لتهری وی ونه رئیس د خیبر درې پلار خپل گاډي سره انتظار وباسي وای په کار ده په تورخم د بغیر پاسپورت او ویزه د وختو اجازه ورکړل شي.
موږ راچولې کراچي نه ترانزیت کانټینر دی چې تورخم په دې ځای ودرولې ایسي کانټینر دی پر میاں دی په تورخم کې خالی کې موږ دا غټ مشکلات شپې خنین دا غلو خطرین دی هر څه دی نه نو نه روټه ملاويږي نه وب ملاويږي هیڅ هم نه ملاويږي. موږ خدا وړو چیرې ډرایور کلینډر دا آزاد شي بغیر پاسپورت او ویزې. فلحال دستی یو سرم نه پاسپورت تا نه ویزه شته که پاسپورت نه دی ایکسپایر دی دا ورجت نه راځي نو کیږي او نه جوړیږي.
افغان طالبانو هم د ثورتا ګام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو نه د پاسپورت او ویزې غوښتنه کړي او دوی ته ویلي چې تر څو سفری اسناد نوی برابر کړي نو افغانستان ته تګ راتګ نشي کړای. د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو لخوا په ظاهره باندې په تورخم دروازه د تجارت بندولو علت پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول خودل شوی، خو بیا دواړو خواو نه په خپل منځ کې د سیاسي کړکیچ یا نورو موضوعاتو په اړه کوم خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د کسٹم یو چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم دروازه دوه اړخیز تجارت د پاکستان د پوس وی ادارې ملټری اپریشن ډایریکټوریټ په وینا تړل شوی. د پاکستان حکومت 2018 رئیس په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړی او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی شوی. پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرایورانو او افغان ناروغانو ته له دې شرطه څو سوار استثناء ورکړي، خو وسې پرې بیا محدودیتونه ولګول. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
ا
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
د پاکستان راتلونکو انتخاباتو ته ډیری سیاستوال د ګوندونو لخوانه بلکې په خپلواکه توګه ولاړ دي. له دوی څخه اکثریت د پاکستان تحریک انصاف د غړو دی. دا ګوند د 2023 کال د مې له 9 نیټې راهیسې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د انتخاباتو کمیشن یې د ګڼو کاندیدانو کاغذونه رد کړي دي. عام انتخابات د فبروري 8 ته پلان شوي دي. دا چې ولې ډیری سیاستوال د آزاد امیدوارانو په توګه انتخابات کوي او آیا دا کار به د حکومت ولای په پر چار وغیز ولری یو کنا دا بدنیاز احمد خان په رپورٹ کې وورو.
پمل کې پاتم پر ورې ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د هغه ټولو امیدوارانو تفصیل جاری کړي کوم چې د وټ په ذریعہ به منتخب کیږي. دا کې د قومي اسمبلی 268 په تسوکو لپاره په مجموعي توګه 15,020 امیدواران دي چې پکې 1,180 د سیاسي ګوندونو او 3,020 په آزاد توګه برخه اخلي. څنګه د پنجاب صوبې اسمبلی لپاره 299 سیټونو لپاره 6,010 چې پکې 4,816 آزاد او سکم 1,900 د سیاسي ګوندونو غړی دي. هم په دغه ترتیب سره د سین اسمبلی 113 سیټونو لپاره 2,800 امیدوارانو کې 1,913 آزاد او 950 د سیاسي ګوندونو. خیبر پختونخوا کې 115 سیټونو لپاره 1,113 امیدوارانو کې 1,013 آزاد او 900 د سیاسي ګوندونو. او بلوچستان صوبه کې 1,500 کو لپاره 1,203 او یو کې 1,090 آزاد او صرف 1,540 د سیاسي ګوندونو د لوري مقابله کې دي. په یو جمهوریت ملک کې په خپلواکه توګه د سیاسي ګوندونو په نسبت دومره زیات سیاسي غړي ولې په عام ټاکنو کې برخه اخلي؟ دغه پوښتنې جواب د سوات نه د جی ټی خبريال ډاکټر محبوب علي راکوي.
دا مې حقیقت ته چې د کم آزاد امیدواران چې د پیر په الیکشن کې څه اخلي نو پرې اکثریت خلک چې کوم دي هغه په خپل مرزي باندې آزاد امیدوار په توګه باندې نه ولاړ. دا خلک چې هغه د بیټ په نخ باندې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند د طرف نه هغه ټیکټونه جمع کړی خو چونکی هغه باندې الیکشن کمیشن پابندي ولګوله بیا پاره کې د سپریم کورټ فیصله را لچی راغی خپل منځ کې انتخابات صحیح نه دي کړی نو دا غي نه پس د دغه کسانو د ټیکټونو چې کم دي نو دا هم به تور آزاد کاندیدیټ یا آزاد امیدوار کنسیډر شو. د جمهوریت د پاره به غوړه خبره دا و چې هرې پارٹی ته خپل سیمبل ملو شوی او پاره کې سټ ټیکنیکل مسلې هم وي نو په کار درې چې اغي په مستقبل کې حل کړي وي خو په دې موخه باندې اغي د خپل سیمبل چې کم ده خامخا پکارو او پر ملک چې کم آزاد امیدواران دي نو د دې خطر دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دې سمجانو ته لړ شي نو څنګه پاکستان کې یو قانون دی بلې پارٹی ته نشتلې نو دا کسان چې کم دي بر دغه پامندیانو نه هم آزاد وي نو ځکه د کرپشن بیا ډېر چانسز وی د خپل سیاسي وفاداری ډېر چانسز وی.
په خپلواک توګه زیاتره سیاستوال د پاکستان تحریک انصاف غړي دي چې ترې روایتي بیټ نه اغسته شوی. آزاد سیاستوال چې د قومي یا صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شي دغه ورسته په حکومت سازي کې څه کردار وي او دوی به حکومت څنګه رنګ جوړوي؟ په دغه اړه پیښور کې خبريال محمد فهیم چې په شخصي ټي وي کې کار کوي او سیرنکار دی وایي
کومنګ د پاکستان آئین الیکشن اکټ وګورو نو حکومت جوړولو لپاره د پټه ضرورت نشته دی. د مثال خبره دا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې شپېته آزاد امیدوارانو وګټله نو دا آزاد امیدواران خپلو کې یوځای کیدی شي او دوی ځان خپل حکومت جوړول شي د کې اس قسمه کدغن نشته دی. بلک دا شپېته کسان وګټي نو الیکشن اکټ 2017 دغه مطابق دونه بیٹ نه خولاړه خود الیکشن کمیشن ویب سایټ باندې اوس هم پاکستان تحریک انصاف یو رجسٹرڈ سیاسی جماعت دی. دا کسان الیکشن ختمې دو نه پس د دوی گزټډ نوټیفیکیشن راتلو نه درې ورځې کې دننه دوی خپل پاکستان تحریک انصاف جوین کولی شي او پاکستان تحریک انصاف جوین کولو نه پس دوی ته به د زنانو او د اقلیت ریزرو سیټس هم ملاویږي. اس قسمه مسله به هغسې نه وي.
په پاکستان کې تیر وختونو کې عام ټاکنو کې هم یو شمیر سیاستوالو په انتخاباتو کې په خپلواکه توګه برخه اغستې او بریا شوي هم دي. وروسته دغه آزاد سیاستوالو د یو سیاسي ګوند سره ګډون کړي او د حکومت برخه جوړه شوي او بعض پکې د حکومت مخالف ګوند سره هم شامل شوي. را روان ټاکنو نتیجو وروسته به معلومیږي چې په خپلواکه توګه کامیاب شوي سیاستوال څه قسمه فیصله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی کتلی او لستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان په گوادر کې د نړیوال هوایی میدان جوړولو چارې اخیرنی پړاو ته داخلي شوې دي. د دې پروژې او چارواکي مشال لوته ویلي چې دا میدان د اسلام آباد تر هغې پس دویم د هیواد دویم لوی ډګر دی چې سړیری ساته به د کورنیو او هم بهرنیو پروازونو پر مخ خلاص وي. د چارواکي زیاته کړې چې د گوادر هوایی میدان به د روان کال تر نیمایي پورې د پروازونو لپاره پرانیستل شي. د گوادر هوایی ډګر د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو له مهمو هغو څخه دی. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د 2.6 میلیون ډالر په لګښت تیارېدونکي گوادر انټرنیشنل هوایي میدان به د روان کال په منځنۍ میاشت کې د هوایي جازو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي. د گوادر انټرنیشنل هوایي میدان د دې پروژې مرستیال مشر عامر علي اشمی مشالډو ته ویلي دي چې د مځکې د پراخوالي پر بنسټ دا د پاکستان دویم غټ هوایي میدان دی. د نوموړي په خبره چې د 4300 اکر مځکې گوادر هوایي میدان به څلورویشت ساعته د هر ډول ځایي او نړیوالو هوایي جازو لپاره خلاص کړل سي. مشتر نړیوال سہولت دا دی چې دلته د دنیا غټ جهاز تیر 380 کښېنستلی سي. د دې څخه له مخه دا سہولت یوازې د اسلام آباد او کراچی پر هوایي میدان موجود و. دا هغه قدم دی چې نه یوازې د گوادر بلکې د ټولو بلوچستان لپاره د ویاړ وړ دی، ځکه چې د اسلام آباد وروسته د سیکیورټي او اسانتیاو د لحاظه گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ د پاکستان دویم غټ او جدید هوایي میدان دی. در شاغلی اشمی په خبره چې په یو وخت کې 350 مسافران د گوادر پر هوایي میدان ته ګراته کولای سي، ځکه چې په یو وخت کې 15 غټ جازونه هم د گوادر پر هوایي میدان د درېدو ځای لري. پر دې مهال د پروژې مشر انجینیر ضیاءالدین و مشالډو ته وویل چې د گوادر انټرنیشنل هوایي میدان د عملي کېدو څخه به نه یوازې په سیمه کې د روزګار او ترقۍ نوې لارې خلاص سي، بلکې د دې ښه اغېزې به د بلوچستان پر اقتصاد باندې هم پریوزي. بلوچستان کې د دې کچې ایئرپورټ له مخه نه و، اوس د لوړې کچې هوایي میدان جوړ سو، نو یقینا په کامی او نړیواله کچه په کاروبار او اقتصادي پرمختګ کې زیاتوالی راسي او ډېر ښه کردار به د هوایي میدان ولوبوي. د دې تر څنګ د ځایي خلکو لپاره د تجارت، روزګار او د کاروبار کومې نوې لارې پرانستل کېږي هغه بل طرف ته دي. د نوموړي په خبره چې د چین په مرسته پاکستانی او چینی انجینران شپه او ورځ د گوادر انټرنیشنل هوایی میدان په تیاری بوختي، یو موخه دا کار د روان کال د جولای د میاشت پورې وسرته رسول دي. گوادر انټرنیشنل هوایی میدان د گوادر ښار څخه 6 کیلومتره پر فاصله پروت دی او د 9 کیلومتره اکسپرس وی یا لوی سړک د لارې د گوادر بندر یا سی پورټ تر څنګ د گوادر فیش هاربر یا د مایانو د مارکیټ سره وصل کړل سوی دی. د چارواکو په خبره چې د گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ کار په مارچ 2019 کې پیل سوی وو او د جوړېدو کار یې اوس وروستۍ برخې ته داخل سوی دی. د گوادر د هوایي میدان انتظامی چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال په منځنۍ میاشت کې به د گوادر هوایي میدان د هر ډول ځایي او نړیوالو غټو او وړو جازو د تګ راتګ لپاره پرانستل سي. د کارپوهانو په خبره چې د گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ د خپل ډیزاین او شایست له امله په پاکستان کې یو مثالی هوایي میدان دی.
دا مشال ریډیو دا ز عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د سند صوبې د ترګرای ضد پولیسو ویلي هغه مهم مسلوال یې نیول دی چې په کراچۍ کې به دینی عالمان په نخښه کول. ترګرای ضد پولیسو د جنوري پر شلمه یعنی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د وسلوالو له ایران څخه تربیت ترلاسه کړو. په کراچۍ کې ترګر ازد پولیسو مشر خورم وارس نن مشال لوتو ویل چې لدوی څخه نیول شوی یو کس د زینبون بریګیډ په نوم دی ډلې دی چې په کراچۍ کې پر مفتی تقی عثماني د برید په ګډون په نورو ډېرو بدونو کې لاس لاره زینبون بریګیډ نومې ډلې او یا هم ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې دروان پرلت غړو لنن څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غوث الله نن مشال لوته وویل چې د پخپلا له 500 نورو کسانو سره د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خولې. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په بنو کې نیول شوي 12 کسان د بنو زندان ته وړل شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین نن مشال لوته وویل چې دا کسان نن عدالت ته وړاندې شول او د رخصتۍ له امله بې له عدالتي کاروایۍ زندان ته ولېږلی شول. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو پر دې کسانو د هوایي ډزو کولو او سړک بندولو تور پورې کړی دی کوم چې د په وینا بې ځایه دی خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي د روسیې هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لیدلې ده چې شپږ تنه پکې سپارول. دا الوتکه نن سهار وختي له هند څخه ماسکو ته روانه وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې لویدلې ده. امریکا وایي ایران په لوه وسلوالو د عراق په لویدیځ کې پر یوه هوایي اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپي کړي دي. پوځ زیاته کړې چې په دې برید کې یو عراقي کارکوونکی یو شمېر امریکایي کارمندان ټپي شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انټونیو ګوتیرش غوښتنه کړې چې فلسطین او اسرائیل ترمنځ د مسلې حل په دې کې دی چې دواړه بیل ریاستونه وي. ګوتیرش دا څرګندونې پرون د یوګانډا په کمپالا ښار کې کړې دي خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د آزاد ریاست په توګه د فلسطین له منلو انکاري دی. اوس په تاسو اوریدونکو د مشال مرکه خپرونه وړاندې کو. داونه د خپرونې میلمه د پاکستان ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر خوشحال زاده دی. له نوموړي سره ګلایاز مرکه کړې ده او تر ډېره د فبروری اتمې د عام انتخاباتو لپاره د کمیشن د تیاریو په اړه پوښتنې ترې کړې دي. راځئ د مرکه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه په عمومي توګه د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. دا غي د ژوند او د کار په اړه باندې د هغوی لخلینه اورو. نو نن منګه خبرونه د تزانګلې کړې دا چې په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو لپاره ست تیارې روانې دي. په قبایلی ضلعو کې څه حالات دي؟ د غشان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن کم کارونه کړي دي؟ د ووټ اچولو طریقې کار به سبي او د دې ترڅنګ کم شکایتونه راځي نو هغه نه پسته بس کیږي او ووټ اچولو طریقه به سبي؟ دا هر څه دا ټولې پښتنې به زبابوي او موږ سره په خبرونه کې از موږ درون ملما د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده صاحب را سره دي. خوشحال زاده صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. ستاسو نه ډیره مننه. په مخکنی خبرونه کې ستاسو ژوند او په کار باندې هم خبرې هم کړې وي خو نننۍ خبرونه دې ته موږ ځانګړې کړې ده او په ځانګړې توګه باندې د عام انتخاباتو لپاره. نو د 8 فروری لومړی پښتنه دا ذهن کې راځي د ټاکنو کمیشن بار بار دا خبره کوي. تاسو هم د یو غونډې نه وسره فارغه شوي نو د ټاکنو کمیشن بار بار دا یو خبره کوي چې د دې انتظامات بشپړ کړي دي نو یا مکمل کړي دي. نو د انتظاماتو نه ستاسو څه مراد وي؟
پرنٹنگ
الیکشن د شمیرو ته منګ راشو خوشحال دادا صاحب چې په ټول هیواد کې څومره رجسٹر ووټران دي او بیا په خیبر پختونخوا کې څومره دي؟
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 10 کروڑ ونیس لاکھ د رجسٹر ووټران
دي. ها د ووټ کوم ورسې رائے اچول کیږي، نو ووټ چې کوم دی په خوا هم دا یو پریکړه شوی و چې ماشينونه خبره کېدله، خو دا ځل به هم بیلټ پیپر وی لکه په کاغذ باندې به ووټ کاست کیږي.
هغه خو دا چې کوم ایوین خلک خبره کوي چې یا چې الکترونیک ووټینګ مشين څه کوي، هغه خو فلل د سرپدېشن کې نه وي نشته، او نو د نومینیشن
دي رنگونو بم بدل وی سنگ تاسو وی دي چې دا
دوال
او په دې کې چې کوم امیدواران دي داغي هغه ورکړي وي او طریقې کار و سوي د ووټ اچولو چې هغه اوریدونکو چې موږ دا اوري ځوانان دي یا په لومړي ځل باندې ووټ لزی او رای به اچوي، نو هغه له سپه کار دي پاغه ورځ باندې
نو طریقې کار دي چې هغه د هر موټر سره د اوریدونکو
پدې کې خوشحال زده صاحب یو خبردار چې کله د ووټرانو کوم لیست موجود وي الته چې کوم افسران ناس وي، نو هغه سره د ووټرانو لیست کې فوټو هم وي؟
جی جی، د پولیس سټېشن باندې د فوټو پر ځای باندې الته کې موږ چې کوم ووټر دي د فوټو سره
سره
د لیست کې لري،
ها
په هغه باندې ته هم فوټو ملي دي.
ها پخوا به داسې نه وو، پخوا به لکه صرف و نوم وو، نو خلک هغه کې به درغلی هغه به ډیر زیات وو چې یو کس و دوه دوه یا درې درې ووټونه هم اچول. پدې لړکی خوشاله ده صاحب چې کوم بهر ملکی پاکستانیان میشتې، نو هغه څنګه کولی شي چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي؟ نو هغه نه، نو هغه به دیزل لا ووټ نشي اچولی. دا ځل لکه چې څنګه پخوا مونږ قتل حکومتونو دا یو کوشش وو چې کم بهر ملک بهرن ملکونو کې مش کم پاکستانیان دي، نو هغه لپاره د انتظاماتو خبره کړې و، خو دا ځل الیکشن کمیشن دا پریکړه کړې ده چې دوی دوه خو که البته څوک موجود وي نو هغه کولی شي. تاسو سره خبرې تیرې جاري ساتو د مشال لودونکو په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده صاحب را سره ملمن دی ولکشن د مالو د میر صوبې حاضرې وو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمیرسو خوشالدادا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. د دمیر مخکي خوشالدادا صاحب تاسو ډیر تفصيلي خبر کو چې څنګه به ووټ کاست کیږي، څنګه باغ کیږي، ووټ رائے واچول شوي، د نتیجو کوم ګورو په عمومي توګه په پاکستان کې نتیجه ډيري لانجمني هم وي او په زیاتره مرکزونو کې، نو د نتیجو مرتب کولو طریقې کار سبوي
اکاؤنٹنگ
قانون کې دا دی چې هغه کې به په سلور کې به یو کس پرې کاونټینګ کیږي. ٹھیک ہے، تم ہمارے دور سے دیجیے گا
باقی
سے لگے سلور والا بندے کی انکوائری کی یہ کوئی ڈگری سلور ایجنٹ کی طرف پولیس اسٹیشن باقی سلور والا بندے کی پر سلور کی وجہ کو اس پر باقی کاؤنٹنگ کی لکھی ہوئی دوائی تو مخ کی وجہ کاؤنٹنگ کی کاؤنٹنگ میں پس سے لے لو فارم 45 ہوتا ہوئی یار ابھی کوئی باقاعدہ ریزرو کی ہوئی دوائی پولیس اسٹیشن یار ابھی بنے رجسٹر ووٹر سو اور بنے رجسٹر ووٹر کی نہ تو سو میری سو فیمل سو لو پورا پوچھو آپ کا ڈیٹیل کو سو ایک نو واسطے اور پورے ریزلٹ پر جو لیتے پر فارم 45 ہوتا ہے ہاں ابھی اس کا تو نمبر ہے کہ کم نظر کے بارے میں تو بار دی پولیس اسٹیشن نہ دے ریٹرن اور سر پر سر سن رہے ہیں مگر یہ پر جو ہے یہ نیکس کے سسٹم دے لاتا ہے یا مخی کے کم کار کی اس پر رہے ہیں
ہاں واٹ یس
ابھی کہ یہ جو پر یہ سافٹ ویئر میں جو کرے اب سافٹ ویئر ابھی پر ڈرائیو فونز کی اب ریٹرن کی اس کا کی بھی ہر پہ لے لو سر اور موبائل کے ڈرائیو فون کی ہاں ابھی بڑی پکچر ہے اور دا پکچر بڑی سن کی
جی پلیز پلیز تاسو خبر وکړه چې د آر ټی ایس خبره وکړه کمن ګورو په تیر 2013 کال کې کوم انتخابات شوي وو نو آر ټی ایس نظام کې ځینې نیمګړتیاوې راغلي وي چې په هغه باندې سیاسي ګوندونو ډېر انتقادونه هم کړي وو او مظاهرې هم کړي وي او د ځینې حلقو کې بیا هغه نتیجې هم نه به منلې نو هغه نیمګړتیاوې یا هغه چې کوم د کی ګلیچز دي نو هغه د لری کول لپاره هم تاسو سه تنظیمات کړی چې دا ځل به آر ټی ایس چې کوم نظام دی کوم ساسو کوم د فاصله کمولو او په وخت باندې نه د نتیجو اعلانولو صاحب څوک شکایتونه لري یا د نتیجو په اړه معنی یا په د رائے معنی نو اغوی څه کولی شي د الیکشن نه بعد اغوی په کوم ځکه به د خپل شکایت د درج کولی شي مطلب ساسی داد چې د انتخاباتو نمخ کې او کچا سره انټرنیټ نوی نو هغه څنګه کولی شي
کی
خوشحال داد صاحب یو پختنه چې کم بار بار کیږي په هغه سیمو کې کومنګ به د قبایلی ضلعو خبره کوو ځینې سیمو کې دا سہولت نشته د انټرنیټ او څنګه تاسو ویلي چې د آر ټی ایس نظام نو آیا د هغې لپاره هم تاسو سره متبادل هغه لري د ټاکنو کمیشن انتظامات کړی دي پزین سیمو کې په دې موسم کې رائے اچول یا ووټ هغه کول هغه ترسای ډیره ګران وي ځین سیمو کې واوري وي ځین سیمو کې لاري بندي وي نو هغه لپاره هم تاسو سره متبادل لاري لټولې دي تنظیمات مو کړې دي ها سب کلکشن د کبایلی زلو خبره کوونو ال ته په لومړي زلمانی دا انتخابات د کامی اسمبلی کومو ګورو هغه کیږي لکه د په صوبه باندې د ورګډې دو روستو نو هغه لپاره ستاسو خاص هغه هم کړی دي تنظیمات د دې لپاره کن زکه چې هغه ځکی خلکو په خوا به صوبایي اسمبلی غنه ال ته صوبایي اسمبلی انتخابات هم شبی دي خو هغه بیل شبی خو اوس دوه په یو ځای کیږي نو د دې لپاره س تاسو بیل هغه په پام کې شته په نیولې دې س
مګر چې خو له دې ته موږ د دې مخکې موږ په دې کې لښې نه کړی په حاله هیڅ دې لکه دا یو کې سپور دې چې په وایس پر څه موږ کوم کې دې دې موږ شو د کوم ډول ریلیشن په اړه کوم ډول ریلیشن کې خو دې شپږ شو د دې په دې کې
ښه
نو هغه څه واسه په مثلا دې دا څه سره په دې کې کوي یو کومې څه موږ غواړو یو څه وایو
غزوانان چې په لومړي ځل باندې ووټ او رای وکاروي نو هغه لپاره وستا سي صد غبي پیغام بووي تاسو د ځوانانو خبرو وکړلو په خاص توګه په قبایلی ځلو کې ځینی خلک دا یو پرسپشن یا یو تصور دي چې ما په ووټ باندې سن کیږي نو هغه لا پاره وستا سو پیغام وي
نو هغه د پاره خبره وکړي چې صدای ته دا چې ما ووټ نه سن کیږي دا خو دا راځي چې دا د کیدې چې ملن با خبر په کار دي هغه د غره چې دا د دې د موټیو د کوم څه په لسیږي نو کار فرې دا چې ما ووټ نه سن کیږي ما ووټ نه سن کیږي دا په کومه کې چې ډېر سخت دي دا پاتې شي او د موټر ترمنځ د کوم شي چې د موټر په څیر
هر سړی د لارشي د چیرې زموږ په متري دی چې دا یو څه دې د دې خبره ده چې د هیومن ډیګنيټي خبره ده چې چیرې د یو سړي په سایبر رائټ جوړې دې یو څه راته خبره ده هغه نه کوي چې راځي د سړي د رائټ ته نو هغه څه ته خپل سوچ وکړي چې چیرې دا خو د سبا چې د هیومن ډیګنيټي د قیمت نشته سمې نشته نو دا به د پرسته ټول ته څنګه وایي
خوشحال ډیره زیاته مننه چې د مشال اډیو په مرکه کې مو برخه واخیستله او په ځانګړي توګه باندې د اتم فروری د انتخاباتو په اړه باندې مو خلک سره ګټور معلومات شریک کړل او په دې باندې مو هڅول چې په اتم فروری باندې خامخا خپل رائے وکاروي. د مشال ډیورونکو په مشال مرکه کې تاسو د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده صاحب خبري واوریدي. په همدې ځای پروګرام روان غاړو خپل کوربا غوښتل است اجازه ورکړي په لوي اعلان سپارم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,113، 1,318 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
پلاز ساکری چه غنا خاطر جمع شما سوپا